السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډېره برخه د ژوند رنگونو ته ځانګړي شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د آریانا افغان هوایی شرکت وایي چې درې الوتکې چارتر کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د آریانا شرکت د چارواکو له قوله دا خبره کړې چې ویلي دي دغه الوتکې د صادراتو په لیک کې د اسانتیا لپاره نیول کېږي، خو دا نه دي ویل شوي چې دا به څه ډول الوتکې وي او له کوم هیواد یا شرکت چارتر اخیستل کېږي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او سوداګرو د پاکستان لور ته د سوداګرۍ لارو له تړل کېدو وروسته هوایي انتقالاتو او د منځنۍ آسیا او ایران بدیلو تجارتي لارو ته مخه کړې ده. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی وایي اوکراین په خپل تاریخ کې یو له خورا سختو شیبو سره مخ ځکه دی چې متحدو ایالاتونو په کیف فشار راوړی چې د روسیې لخوا د پیل شوې جګړې پای ته رسولو لپاره یو لانجمن پلان ومني. زیلنسکی خبرداری ورکړی چې هیواد د خپل یو مهم ملاتړي هیواد د لاسه ورکولو خطر سره مخ دی، خو خپلو ګټو ته به خیانت ونه کړي. د اوکراین ولسمشر د جمعې په ورځ ولس ته په ویډیوي وینا کې وویل چې حکومت به یې له امریکا او ټولو شریکانو سره په آرامۍ سره کار وکړي او ژمنه یې وکړه چې له واشنګټن سره به د حل لارې لپاره رغنده لټون وکړي. امریکا د پنجشنبې په ورځ د جنگ د ختمولو لپاره زیلنسکی ته د یو پلان مسوده چې 28 مادې لري وړاندې کړه. زیلنسکی وویل چې کیف به په دغه پلان کې د پام وړ بدلونونه وړاندیز وکړي. مسکو دغه پلان په اړه خبرو لپاره چمتووالی ښودلی او راپورونه وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې طرح ملاتړ کړی دی. د جی شل یا شلو مخکښو اقتصادي هیوادونو د مشرانو غونډه نن د جنوبي افریقا په جوهانسبورګ کې د ګڼو مشرانو د نګډون او د اوکراین د سولې لپاره د امریکا د پلان د بحثونو تر سیوري لاندې پیل شوه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او دغه راز د روسیې او چین ولسمشران ولادیمیر پوتین او شي جینګ پینګ په غونډه کې ګډون نه لري، خو د ترکیې، برازیل او فرانسې ولسمشرانو رجب طیب اردوغان، ایمانوئل مکرون او لویز د سیلوا او دغه راز د هند او چین صدر اعظمانو نریندرا مودی او لی کیانګ په غونډه کې برخه اخیستې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش د جمعې په ورځ د جی شل په غونډه کې مشرانو باندې غږ وکړ چې د خپل نفوذ او غږ څخه په استفادې د اوکراین د جګړې د ختمولو لپاره چې ډېر مرګ ژوبله لري او د تخریب او نړیوالې بې ثباتۍ سبب کیږي کار واخلي. او ایرانی رسنیو نن شنبه راپور ورکړی چې دغه هیواد حکومت د هیواد په شمال کې د ځنګلونو د اور د مړ کولو لپاره بهرنۍ مرسته غوښتي. د کاسپیان سمندرګي په 100 کیلومتره ساحل تر آذربایجان پورې دغه ځنګلونه د یونسکو سازمان لخوا د نړۍ په آثارو کې شامل دي. دغه ځنګلونه ویل کیږي چې له 25 تر 50 میلیونه کلونه عمر لري او څه د پاسه 3200 مختلف نوع نباتات پکې دي. ایرنا د ایران دولتي خبري اجنس راپور ورکړی چې هغه اور چې د نومبر میاشتې پیل کې په دغه ځنګل کې لګیدلی وو او مړ کړل شوی وو، د نومبر په 15مه بیرته بل شوی دی.
د ژوند رنگونه.
السلام علیکم. د ژوند رنگونه خبرونه ته خراغلست. د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. د نوومبر 28مه د ټلویزیون نړیواله ورځ ده. که څه هم ټولنیزو شبکو په وروستیو څو لسیزو کې تر ډیره د ټلویزیون ځای نیولی دی، خو موږ او تاسو ښاغلي اوریدونکي ښایي هغه نسل یو چې هر یو لا هم له ټلویزیون څخه خوږې خاطرې لرو. په افغانستان کې ټلویزیون د 1950 لسیزې په وروستیو کې خپرونې پیل کړې او تر اوسه یې نیمه پیړۍ سفر لا نه دی بشپړ کړی، خو په پرمختللې نړۍ او حتی په ګاونډیو هیوادونو کې خلک له ډیرو پخوانیو کلونو څخه ټلویزیوني خپرونې ګوري. په دې خبرونه کې د هیواد د ټلویزیون له دوو پخوانیو مخکښو څیرو سره خبرې کوو. دوی به خپلې خاطرې راته بیان کړي، په زړه پورې کیسې به وکړي او په تیرو نږدې 15 لسیزو کې د ټلویزیون د بدلون په اړه به خپل معلومات را سره شریک کړي. خو له هغه مخکې په دې اړه تاسو د یو تفصیلي راپور اوریدو ته را ګرځوم.
د افغانستان په یو خصوصي ټلویزیون کې یوه ښځینه ویانده ده، وایي د ټلویزیوني خبرونې د ثبت او تولید پر مهال له ګڼو ستونزو او محدودیتونو سره مخ ده. دې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
وقت داخل استودیو میری و سوالات آماده است به قرار است که برنامه اجرا بکنی. اول
کله چې استودیو ته ننوځه او ټاکل شوي وي چې خبرونه ولرو، هغه سوالونه چې باید مطرح کړو له خپله میلمه یې پوښتلی نه شو. بله موضوع د ماسک کارونه او هغه محدودیتونه دي چې د خپرونې د ترسره کولو پر مهال وي او د ویرې له امله اکثرا زموږ ذهن ګډوډوي چې د خپرونې پر مهال نشو کولای ښه تمرکز ولرو، خپل هدف ورسوو او پروګرام وچلوو.
په افغانستان کې ځینې خبریالان چې د تلویزیوني پروګرامونو لپاره محتوا تولیدوي هم معلوماتو ته د لاسرسي له نشتوالي او د دوی په کار کې طالبانو له لاسوهنو شکایت کوي. د افغانستان د دوه ولایتونو خبریالانو چې نه غوښتل نمونه په راپور کې خبر سي ازادي راډیو ته وویل
په بود افغانستان سخت زیر کنسور از سخت زیر کنټرول اداره طالبان قرار ګرځي.
په بود افغانستان کې تر سخت سانسور او د طالبانو تر شدید کنټرول لاندې دي. ان هغه اداري چې د رسنیو اړوندې کار نه دی تر پرونو خبرولو کې لاسوهنه کوي.
د شرکت انګلیسي جمهوریت اطلاعات در قسمت تلویزیون
کوم خبرولې مې میرمن مرکه واخلو، باید هغه میرمن کاملاً پوهل شوی او ماسک ولري. په داسې حال کې چې مخکې د سینې ولغه وخت چې طالبان نقلي شرایط خزوته نور هم سخت شوی او خزیان ته جرأت نه کوي چې تلویزیونونو کې کار وکړي.
په افغانستان کې د زینو خصوصي تلویزیونونو مسولین هم په دې اړه اندېښمن دي، وایي چې محدودیتونو د تلویزیونونو کتونکو او د دوی پایداتو کې هم کمښت راوستای دی. شیر علي چې په هرات ولایت کې د یو سیمه ایز تلویزیون مسول دی، ازادي راډیو ته وویل
معنا شدن پخش سریال ها و فلم ها که یکی از مهمترین
د سریالونو او فلمونو خپرول چې د تلویزیونونو د نشراتو مهمه برخه جوړوله، بندیدل یې د لامل شول چې یو شمېر رسنۍ له فعالیته ولوېږي. موږ چې کومې خپرونې لرو لیدونکو ته جذابه نه دي او د لیدونکو شمېر شدیدن کم شوی دی، او هغو سوداګریزو شرکتونو چې اکثرا اعلانونه یې راکول اوس یې تلویزیونونو ته کم ورکوي چې سیمه ایز تلویزیونونه اکثریت یې اعلانات نه لري.
د رسنیو خبریالانو ځینې ملاتړي سازمانونه هم د ستونزې تاییدوي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان امسو مرستیال بصیر احمد دانشیار ازادي راډیو ته وویل
محدودیت های فراوان بر تلویزیون های افغانستان از سوی حاکمیت فعلی وضع شده.
د رسنۍ حاکمیت لخوا د افغانستان پر تلویزیونونو ډیر محدودیتونه لګول شوي دي. له دې دلیل هغه محدودوونکي فرمانونه چې د زیرو تصویرونو د خپرولو په اړه دي جدي ستونزې دي، او په تصویری رسنیو کې د اوسنۍ حکومت د چارواکو نه حاضرېدل نور ننګونې دي. موږ هیله من یو چې اوسنۍ حکومت په خپل محدودوونکو فرمانونو بیا غور وکړي.
خود طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت ویان خبیب الله غفران وایي چې د اطلاعات او کلتور وزارت د رسنیو ملاتړ ته ژمن دی او تر اوسه دوی په افغانستان کې 180 رسنیو ته د فعالیت جوازونه ورکړي دي. د کته هم د رسنیو د محدودیتونو د نیوکې په ځواب کې څه ونه ویل، خو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې رسنۍ باید د اسلامي ارزښتونو او د خلکو له کلتور سره سم خپرونې وکړي.
وزارت اطلاعات و فرهنگ امارات اسلامی افغانستان از اونجایی که یک آدرس حمایه و سکتوری رسانه ها در کشور به حساب میاد.
افغانستان د اسلامی امارات د اطلاعات و کلتور وزارت د دې لپاره چې په هیواد کې د رسنیو د ملاتړ سکتوری آدرس بلل کیږي هڅه کوي چې د هیواد د اطلاع رسونې په برخه کې مستمرې او ګټورې هڅې ولري. رسنۍ باید د هغو پالیسیو په اساس چې وخت پر وخت ورسره شریکیږي او د افغانستان د خلکو اسلامي او کلتوري ارزښتونو ته په پام فعالیت وکړي.
په افغانستان کې د رسنیو په ځانګړي ډول د تلویزیوني شبکو د وضعیت په اړه اندېښنې په داسې حال کې دي چې نن د نومبر 21مه د تلویزیون نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په دې مناسبت په خپله وبپاڼه لیکلي سره له دې چې مختلفو پلیټفارمونو کې د غږیزې او تصویري منځ پانګې په مصرف کې بدلون او د ټکنالوژۍ دوامداره تکامل موجود دی، تلویزیون د اړیکو یوه مهمه وسیله پاتې شوې ده. د سازمان ویلي چې تلویزیون لا هم د ویډیو مصرف تر ټولو لویه سرچینه پاتې ده. د ملګرو ملتونو په ټکو په داسې حال کې چې تلویزیون صفي اندازه بدله شوې او خلک په بېلابېلو پلیټفارمونو کې محتواوي تولیدوي، لیږدوي، خپروي او مصرفوي، د نړۍ په کچه د تلویزیون لرونکو کورنیو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی. ملګرو ملتونو زیاته کړې چې د خپرونو د راڅرګندېدونکو او دودیزو بڼو ترمنځ تعامل ته په پام سره تلویزیون زموږ په ټولنو کې د مهمو مسلو په اړه د پوهاوي لوړولو لپاره یو ښه فرصت وړاندې کوي.
د تلویزیون د نړیوالې ورځې په مناسبت ځانګړی راپور مو اوریده. قدرمنو اوریدونکو، د دې خبرونې میلمانه دي. البته لومړی میلمه زموږ د افغانستان د تلویزیون پخوانی رئیس عبدالغنی مدقق دی. د د خبرونه دوهم ملمه هم د افغانستان یو بخوانی مخکخ نطاق او د خبرونو چلون کیدای چې په څو شیبو کې بل خبرونه سره یو ځای شي. خو اوس چې مدقق صاحب را سره د خبرونه او خبرې له دوی سره پیلو، مدقق صاحب خبرونه ته خره غلاس خلق مول او سره بلد دی او اوریدونکو ته کستړی مشي وای مهرباني وکي بیا به مونږ خپل خبرې پیل کو.
سلام تکل صاحب، تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو ته او د افغانستان کې څوک په بهر کې دی دننه دی زموږ غاغوري خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. نن د نومبر 28 لکه تاسو کې ویلې د تلویزیون نړیوال ورځ ده، دغه ورځ په مناسبت هم ټول ته مبارکي وایم. مننه تکل صاحب.
له تاسو مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. مدقق صاحب، راځي لومړی د افغانستان د ټلویزیون له تاریخ نه پیل کړو. تاسو له ډیرو پخوا کلونو راهیسې له ټلویزیون سره همکار وئ، مګر په غالب ګمان په لومړنیو ورځو کې به نه وئ، ځکه چې تاسو عمر فکر کوم چې د هغو ډلو د افغانستان د ټلویزیون د کارکوونکو له ډلې تاسو نه وئ چې ډیر عمرونه زیات وو او ډیر کلونه پخوا، یعنی د 1950 لسیزې په نیمایي کې جاپان ته ولاړل، عراق ته ولاړل، څو نورو هیوادونو ته لاړل او د ټلویزیون د خبرونو په برخه کې معلومات راټول کړل او بیا راغلل د افغانستان د ټلویزیون شبکې فعال کړل. خو دا خو زما فکر دی، مګر تاسو راته وایست چې څه وخت د ټلویزیون سره یو ځای شولې او بیا به ورسته د ټلویزیون تاریخ هم راته وایست.
مننه تکل صاحب. زه خپل خو لومړنی کار مې د افغانستان ملي راډیو نه پیل ک په 1940 کال تقریبا 1920 کال په ملي ټلویزیون کې مې سابقه ده. نو دا څلور کال کېږي چې له وطنه مهاجر شوم. تقریبا په ډیرو پوستونو کې مې کار کړی. په لومړي سر کې د افغانستان په راډیو کې ویاند وم، له فوتی اعلانو، تجارتي اعلانو، خبرونو مې پایلو کې کار. وروسته بیا د نطاقانو مدیر پایست مقرر شولم، وروسته تجربه زیات شوله د اطلاعاتو د عامر پایست باندې. یو وخت درې څلور کاله د آریانا تلویزیون د خبرونو د برخې رئیس په توګه وم، بیرته راغلم د افغانستان د ملي راډیو د رئیس په توګه تقریبا 12 کاله رئیس وم، بیا د تلویزیون رئیس وم. په وروستۍ دنده مې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د مرستیال په توګه ترسره کړې. نو که سابقې د تلویزیون تراسو تکل چې په وختو کې پاتې یاده کړه واقعا زنومه او صرف هغه وختونه را په زړه کېږي ماته. په 1955 کال کې د راډیو مخینه خو زیات تقریبا 2 کال وروسته تل کله نه کېږي او تلویزیون هم وڅلوې کاله فقال پوره کېږي.
دا د تاریخ د تلویزیون د افغانستان دقیقا له کومې ورځې پیل شوې، یعنی خبرونه په کوم ورځ پیل شولې؟
د 1955 کال د شهید سردار داوود خان په وخت کې د تلویزیون یعنی تعداد کوي مخکې خدل شوی. خو د 55 کال ثاني تقریبا د دالوې هوت میاستو چې باید تلویزیون اختصاصي، نو شهید سردار داوود خان په وخت کې آماده شوی ټول وسایل. بیا چې په افغانستان کې انقلاب او ستودیار لاسو په ځم قال انقلاب د ثور په ومه باندې د افغانستان تلویزیون په رسمي توګه افتتاح شوی دی د نورمال ترکیب لخوانه او اصلا آماده شوی د سردار داوود خان په وخت کې د خپل حکومت تاریخچه تلویزیون کې د ارمانونو عمل ته او خپل د شهید سردار داوود خان دوی انجینر خالد چې ډېر تکړه انجینرانو نو هغه ته یاد کړ جاپان هم تللی یو نور بهر کې نور انجینرانو د تلویزیون په برخه کې زده کړې وکړې، هم د تخنیک په برخه کې، هم د نشراتو ټول برخه کې. نو اصلي په 55 کال کې تلویزیون اختصاص.
مدقق صاحب، مده پوښتنه کوله چې دغه د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د هغه تازه کارکونکو یا نویو کارکونکو په اړه راته وایاس چې په بهر کې زده کړې وکړې، لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه په فکر کوم په جاپان کې وو، په عراق کې وو. د هغه وخت البته تاسو خو به استعمال لکه څنګه چې مخکې هم وویلې تاسو وروسته له راډیو ټلویزیون سره یو ځای شوي یاست په 1940 کال کې، او هغه مهال چې دا د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون کارکونکو به هرته د زده کړو لپاره لاړل. د 1955 کال وینه تقریبا 13 کال وروسته تاسو له دوی سره له ملي راډیو تلویزیون سره یو ځای شولې. مګر تاریخچه تاسو ته معلومه ده دغه څومره کسانو کوم هیوادونو ته ولاړل او د تلویزیون لمړنۍ زده کړې دوی څه ډول سره راوړي هیواد ته او بیا یې نشرات پیل کړل؟ البته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د سردار داوود خان په وخت کې. بله مهرباني.
دغه تلویزیون همکاران البته خپل د رادیو تلویزیون د مخابراتو یو وخت کې د رادیو تلویزیون برخه درلودله، نو لږ جنګه ماتلین او څه د رادیو تلویزیون کارمندانو دوی جاپان ته تللیو. په همزمان په همدو وخت کې د جاپان له خوانه د افغانستان د ملي تلویزیون لومړنۍ استدیوان د جاپان له خوانه جوړې شولې. هغه مهال شمېره تقریبا تر 15 تنه وو چې هغوی د تعطیل لپاره تللي وو. د تلویزیون په هم تخنیکي برخه کې او هم د نشراتي برخه کې، نشراتي خو البته په افغانستان کې وروسته به دوی ته ترینینګ ورکړل شوی د استادانو له خوانه. نو دوی چې کله خپل ترینینګونه خلاص کړل، خپل زده کړې خلاص کړلې، افغانستان ته راغله، همدغه کډرونه ټول په تلویزیون کې جذب شول. هغه مهال تلویزیون لومړي وختونه وو، یعنی 2 ساعته نشرات وو. بیا ورو ورو په د نشراتي برخه کې، یعنی لومړنۍ ستندرم د استاد ارمان لخوانه په تلویزیون کې داسې د کارمند د پخوانی کارمندان خوخلی ته استاد ارمان راغلی او لایف یو ستندر یې لیوه، یا داسې نور ستندرغاړي په وخت کې خبرو برخه وه، د موسیقي برخه وه او نور نشراتي برخه کې ډېر کارلانه و سوی. بیا ورو ورو په دې برخه کې د نشراتي برخه هم چې د پلاټ فرهنګ وزارت او په هغه مهال د رادیو تلویزیون د خپلو مسؤولینو له خوانه په دې برخه کې کار وسو. بیا یو وخت ستاسو هم پیادېږي، ملي تلویزیون ډېر لیدونکي درلودل په افغانستان کې، یو تلویزیون او ډېرې ښې خبرونې درلودلې او ډېرې جالبې وې. نو وروسته وختونه زیات شول.
مدقق صاحب، ولایتونو کې هم تلویزیونونه وو د افغانستان په تقریبا ډیرو ولایتونو کې یا حتی ټولو کې
وو. بیا وروسته لیغنه چې کله په افغانستان تلویزیون نشرات درلودل، څنګه په د افغانستان رادیو سره د سهار له 6 بجو د شپې تر 12 بجو پورې نشرات درلودل، دغه وخت تقاضا دا وه او د وخت یعنی د مقامات لخوانه تصمیم ول چې ولایتو کې. نو لومړی په سترو ولایتونو کې د رادیو د سباوی جوړه سولې ورته د تلویزیون، البته رادیو په هغه وخت کې په میډیا ماوس کې ټول افغانستان کې اوریدل کېدله، خو په وروسته پورې په ټول ولایتونو کې هم رادیو موږ درلودل هم تلویزیون. هغه وخت پورې چې ما ترقره کار کوو تم څه، نو ټول ولایت تقریبا هم رادیو لري هم تلویزیون لري. په وخت کې رادیو او تلویزیونونه په ټول ولایت نه وتلي، او ورو ورو په مرود زمان باندې ټول ولایتونو هم محلي نشرات درلودل، هم د افغانستان نشرات لري کول.
د تلویزیونی خبرونو د محتوا په اړه راته وایست، تاسو مخکې یادونه وکړه چې دا د ساور لاین کلاب نه ورسته د خبرونې عملا او په رسمي ډول پیل شوې، که څه هم هغه ټول ترتیبات مخکې نیول شوی و د سردار داوود خان د جمهوری ریاست پر مهال. د محتوا په اړه راته وایست چې انقلاب نو وروسته چې کله خلق دیموکراتیک ګوند او د شوروي پلوي ایدئولوژي ګانې راغله او په افغانستان کې ډیر زیات د تبلیغ ورته کېده، د خبرونه د رادیو افغانستان څه ډول وی، آیا دغه ګوندی تبلیغاتو یو مهمه برخه د خبرونو جوړوله کنه؟
نو طبعا تکل څه په وخت کې به تاسو د تلویزیون لیدونکو او د رادیو اوریدونکو وی په افغانستان کې، بلکې په ټول دنیا کې وی. په افغانستان کې دا تاثیرات کله چې نظامونه بدلیږي، لومړنۍ تاثیر په رادیو او تلویزیون دی. لکه په افغانستان کې د ثور کو دفاعي اصول لومړی اسلام سنجار د رادیو نه خپل اعلان وکړي دغه د انقلاب او د داوود خان د غوی په اصطلاح ته غدار کورنۍ لمن زولاله لو په افغانستان کې بس وطن آبادیږي جوړیږي. یا ورسته ببر کارمل ته اتل تاجکستان کله چې افغانستان ته نو راغله، تاجکستان د افغانستان د خپل مشري اعلان کړل، کله چې حافظ الامین یعنی په اخر کې دوه مړی ک بیا نو خپل ببر کارمل. نو تاثیرات طبعا د رژیمونو ټول رژیمونو را ورسته په افغانستان کې کورس مجاهدین راغلل، بیا طالبانو، بیا د جمهوریت دوران کې او د جمهوریت خو د لکه څه تفاوت ډیر راغلی. نو مخکې طبعا اولین تاثیر د نظامونو ټول په فشاري او ټول توجه به په نشرات او په وخت کې د رادیو او تلویزیون نشرات هم طبعا د امپریالیزم ضد نشرات او د شوروي پلاوی یا کوم خلق دیموکراتیک ګوند او د خلق پرچم ډلې او دو هغه نشرات طبعا سانسور په وخت کې مکمل سانسور، یعنی وو هغه کوم معلومات چې ما تر اوسه په نشراتو کې حتی کله کله په سندرو کې هم کېده چې د شاعر شعر که لږ ذره په طبیعت نه و. نو دا تاثیرات یې طبعا د رادیو تلویزیون باندې کړی ده. طبعا اگر چې په ټوله دنیا کې زه د کومه رسنۍ واقعا ډېره آزاد او مستقله نه ګورم، تاثیرات لري.
یعنی مقصد ستاسو دولتي رسنۍ ده؟
بله بله دولتي.
دا هم راته وایست مدقق صاحب چې د خلق دیموکراتیک ګوند واکمنۍ له نسکورېدو وروسته چې مجاهدین راغلل او واکمن شول، نو هغه وخت تاسو تقریبا دوه کاله وروسته له ملي راډیو ټلویزیون سره یو ځای شولی، یعنی د غو د واکمنۍ دوه کاله تیر وو. په دې وخت کې تاسو خو د ټلویزیون پخوانی خپرونې لیدلې وې، له دې وخت سره توپیر څومره وو؟ یعنی داسې اساسي بدلون پکې راغی ځکه چې نظام بدل شوی وو، او که ډیر توجه نه و دې بدلون ته؟
طبعا تاثیر ډیر وو. په تلویزیون کې مجاهدین سراغلل، کرچی میرمنو خبرونه ویلې، د میرمنو تلویزیونی پروګرامونه ویلې، خو تر یو کال پورې تقریبا تر غوسې داخلي جګړه شروع کړه. په تاثیرات ټول هماغه جهادي مخکې مې یاده کړله، مکمل ټول هغه مفکوره جهادي مفکوره وه په د راډیو او تلویزیون په نشراتو باندې، او د مجاهدینو کوم څه چې غوښتل د هغوی په طبیعت باندې، هغه بعضې خپرونې د مجاهدینو راتګ نه مخکې دیارلس سوه اویم او نهه شپېتم کلونو کې نشرېدلې، ډېرې خپرونې له منځه لاړلې، مثال لکه سیریالونه، فلمونه، د موسیقي برخه او نور. هغوی مجاهدین هم خپل تاثیرات درلودل، او ټول مسئولین هم د مجاهدینو لخوا نه مقررېدل، او د هغوی خاص سانسور کې وو د مجاهدینو لخوا هم طبعا تاثیرات وو. تلویزیون باندې بیا کورنۍ جګړه شوله، وروسته نشرات دستګاه د ګلبدین حکمتیار لخوا نه، او کله چې کابل کې جګړه وشوله نو احمد شاه مسعود به د سارسیا طرف او نور منطقې په را کټو ایستلې، هغو به کابل ایسته، بیا نو څه ځینې دستګاوې له منځه ولاړلې، بیا
په دغه وخت کې چې دا کورنۍ جګړه تاسو یادونه کوي، څومره زیان ورسېد افغانستان ټلویزیون ته؟
د ټلویزیون ثقل څه خپل ادارات یا مثلا آرکیف او استدیوګان دغه ټول کوم صدمنه ورسېدلې، صرف دغه توجه دا و چې مکمل یعنی کله چې جنډو ملي د جنرال دوستم لخوا نه چې ګلبدین حکمتیار سره یې چې واغوي تیارې په لاس درلودلې، نو دوی فقط غوښتل چې پولیټرکي کې د راډیو کوم انتنونه چې لګولکې داسې یا د تلویزیون په منځ کې تلویزیون په غره کې، دوی ټول توجه دا وس فقط هغه انتنونه باید له منځه لاړ چې نور نشرات حتی کېږي. او ماسې وسل چې تلویزیون غره کې همیشه به راکټونه سره تلل، دوی فکر کاوه دا ټول شیان باندې تلویزیون په انتن باندې دي، او انتنو لګولې دزګاوې تقریبا ټول له منځه وړي. اته را وروسته د طالبان چې سقوط ول، په د جمهوریت نوې کریته په راتګ سره بیا هم امریکایانو عین کارو کړي، د تلویزیون غار کولی چرکی کې د راډیو تلویزیون دزګاوه به بمبار کړل، نو دا کار ټول کړی د افغانستان متاسفانه اولین ضربه په تلویزیون او راډیو باندې.
مننه مدقق صاحب. د جمهوریت په وخت کې تاسو ویل چې یو څه توپیر راغی په خبرونو کې، یعنی لدینا مخکې چې ډلې او تنظیمونه وو او خلق دیموکراتیک ګوند او د خپل تبلیغاتو لپاره استفاده ترې کوله، د جمهوریت په وخت کې یو څه بی پرې شوې خبرونه دي رادیو ټلویزیون، او کبل کوم توپیر ساسو هدف ده؟
یو څه کله ته د جمهوریت یعنی د کریټ راتګ سره په لومړي سر کې د مجاهدینو امغه دلوله تاثیرات دلول په تلویزیون باندې یو قال دوه قاله غوي تقریبا مسولین هم ټول امغه پانی مجاهدینو ورسته د اطلاعات فرهنګ وزارت کې یا خپل تلویزیون کې د مسؤلینو له تبدیلي سره ورو ورو حالات نظام قانونمند کېده، دغه تاثیرات کم شول. خو بیا وروسته تلویزیون په خبرونه کې د افغانستان د ملي تلویزیون خبرونه تلیل ساتاس ولې اروپا او امریکا او ټول قارو کې د ساتلایت د ځوال خپل لیدل کېدلې په نشراتو ته ډېره توجه وسوله. نو په هغه مهال زموږ کارمندان ډېر بهر تلل د ترینینګ لپاره هلته وروزل شول. په افغانستان کې ټولو کلو کې ډېره توجه رسنیو ته کېدله چې په دې برخه کې د ملي راډیو تلویزیون هم اگر چې خصوصي تلویزیون هم جوړ شول په برخه کې د خصوصي تلویزیون هم ډېر پرمختګ وکړ. خو ملي تلویزیون کې هم بیا ډېر پرمختګ راغی لکه د استودیوګانو زموږ استودیوګانو ټول ډیجیټل شولې په دې شکل چې په وروسته کې
په دې باندې زه وروسته پوښتنه کوم چې استودیوګانې څومره متحول شوې او امکانات څومره متحول شول څومره توپیر و د هغه تلویزیون چې په 1945 کال کې جوړ شوی وو او بیا وروسته د جمهوریت پر مهال چې ډیره ښه او درنه پرمختللې ټکنالوژي ورته له مختلفو هیوادونو نه راغله. مګر اوس چې په همدې موضوع کې یو مدقق صاحب تاسو مخکې وویلې چې د حامد کرزی په مشرۍ د موقت ادارې لراتلو سره یعنی د جمهوریت د پایل پر مهال په لومړیو دوو کلونو کې لهم مجاهدین او د هغو مجاهدینو ملي راډیو ټلویزیون کنټرول او ماته یاد دي چې یو یا دوه واره حتی د ټلویزیون ودانۍ د همدغه ډلو لخوا محاصره هم شوله او د حتی د نښتو احتمال هم و. هغه وخت تاسو ته یاد دي تاسو وی هلته او دا پیښه څه ډول وه؟
هغه وخت کې په کله چې څو سانس زما سترګو لیدلی حال ده یو خو یو حقیقت فقلت ما له یاده ونه وځي چې کله چې په افغانستان کې د 1945 کال یو هغه د نظام غوښتنه او پالیسي چې هغه وه. لیکن په د راډیو او تلویزیون کوم خپرونې چې په وخت کې اوریدونکی ومه یو دقت واقعا فارمندان دغه وخت ډېر ښه یعنی علامه درلود مقاله به نشته کول او دقت هم په سندرو کې هم په خپرونو کې هم په خبرو کې ټول صحیح دغه وخت له کارمندانو باید یعنی هغو کو چې سترګې پټې نه شي دقت و د مسالې ته د خپرونو هڅه د ارزیابي لپاره یو دوه درې مرحلې درلودلې چې باید چک شي دغه نه باید سترګې پټې نه شي. مال یادونه وتې پخواني کارمندان که څوک بهر کې وي که دننه دي د راډیو تلویزیون خپرونې ډېر غټ کیفیت درلود. یو څه د خاطراتو د ویلې کله چې زما راغلې کېږي زه په خیر افغانستان نه ګډ مارنګ افغانستان یو خپرونه وسې د افغانستان راډیو نه ترېدله کله چې الحضرت محمد ظاهر شاه افغانستان ته راغی نو په هغه وخت کې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون عمومي رئیس حافظ منصور معاون ایزیدیار صاحب وروسته ثنا مجلس مرستیال نو دوی هغه سانسور چې ما ویلې کله چې الحضرت ظاهر شاه په جرګه کې خبرې کولې په تلویزیون کې قصدن دغه نشرات تلویزیون د غرونو نشره قطعه کولې او دغه وینا نه پرې کولې چې باید نشر شي. یا وروستم په ډیرو مسایلو کې د خپل سرلی ته ما ته ډیر فلات باید ثاني نه کېده یا د اسلام فرنګ وزیر ما ته زور نه پیرسیده
دا او بخې قصدي عمدي دوی د خبرو مخاوني ولا او ک تخنیکی مشکل و ستونزه
نه نه په وروست کې د څه دار دا او څه الحضرت سره غلې دا او دته دا یو څه واکور کول کیږي او شاید عمدې ووم په وخت کې تاسو مقابل کې ازادي رادیو کې څه کوم مسئلات دلوده نو نه پېم په وخت ازادي رادیو به جوړ شي کنه قصدي و دا شی قصدي و یعنی د نظام او د خپل ټول مجاهدینو عمدا دارو چې ځکه دا واقعته نه رسیدي او سره د مسائل د غلخانه قصدي و د خپل کله خبر مو جوړ شوی خبر مایل هغه خبر اته خبر وخت تلته دا خبر باید نه خدمت کی نو دا تاثیرات دغه لخوانه
خبیا خاطرات تاسو بیانوله تاسو خپل خاطره بیانوله زبم البته بیا ورسته درته وایم چې په غوړزو کې ازادي رادیو په کوم ځای کې و مېرمنې وکي
نو امر خبر نه کوي دغه رقم نورم د دغه رادیو تلویزیون باندې مکمل واقف
او محاصره د رادیو تلویزیون هم پېښه شو چې یعنی کله چې د دې ادارې رئیس لری کېدل دندنه بیا پولیسو یا امنیتی ځواکونو ملي رادیو ټلویزیون
محاصره کړ. مشکل دا و چې غلام حسن حضرت د افغانستان د رادیو رئیس په توګه مقرر شوی